قدمونه اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دیبای یو ساته خبری خبرونه ده د دې یو ساته خبری خبرونه قربانی وګ مجالوان
او زاش پاک پمن
تاسو ټول ته هر کلی وایو او لاول هم تاسو باندې کو د مهمو خبرونو سټکی
د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولو وروستیو خبرو اترو نه خبر نږدې زرای وای چې امکان د امریکا او طالبان په دې سلا شي چې امریکایي ځواکونه د افغانستان نه راوځي او په ځواب کې طالبان د یقین ورکړي چې یو نړیوال ترخګر ډلې ته به هم د افغانستان خاوره د امریکا یا بل کوم ملک خلاف استعمالېدو اجازه نه ورکوي
او د پاکستان الیکشن کمیشن چارواکي وایي په قبایلي ضلعو کې د خلک د انتخابونو لپاره خپل ځانونه رجسټر کړي او د رجسټریشن دغه عمل به د فروری په میاشت کې هم دوام لري
او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او کانګرس په عارضي توګه بند حکومتي ادارو د بیرته پرانستو په سر باندې یو تړون رسیدلی دی
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساته خبری خپرونه کې تاسو ته باندې کوم څه ملګري اوسئ اول هم ورزو پړوم باندې رپورټ اړه تا
گران قدر مردون کو دوائی صف امریکا ڈیو ریڈیو یو ساتا د ٹی وی خبرون تنی اپنی غد واشنگٹن ڈی سی نغوا گیا یو ساسی پا مرا گرزو لملی دا افغانستان پا حق لا دا یو راپور پلوتا پا قطر کی دا طالبانو سیاسی دفتر او دا امریکا دا چارواکو ترمنز خبری تری روانی دی او دا دغه خبراتور پا حق لباندی یو با خبر زرائی ویلی دی چه امریکا او دا افغانستان طالبان امکان دی پا دغا خبر سلاشی چې ګنې افغانستان څخه به امریکایي ځواکونه راوځي او په ځواب کې به طالبان د یقین ورکوي چې نړیوال ترخګر ډلې به د افغانستان خاوره امریکا یا بل کوم ملک خلاف کارېدو ته نه پرېږدي په دې حقله باندې نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي
قطر کې د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ د یوې هفتې راهیسې بغیر د وقفې جاري د خبرو په حق لا سرچینو وایس اف امریکا ته ویلي دي که خبرې سمې ترسره شوې نو کېدلی شي د افغانستان نه د امریکني ځواکونو د وتلو د نیټې اعلان نن د خالي په ورځ وشي یا بیا د ګل یا دوشنبه په ورځ دا اعلان وشي د قطر په خبرو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترڅنګ کوربه حکومت او د پاکستان غړي هم ګډون کوي د امریکني ځواکونو د وتلو په بدل کې به طالبانو ته اوربند اعلان ولوي خو د ځواکونو وتل او اوربند به محدود او مشروط وي امریکا کې حکومت پرانستل شوی دی او سرچینې د امکان هم نه ردوي چې کېدلی شي صدر ډونالډ ټرمپ خپل سټیټ آف دی یونین وینا کې د طالبانو سره د حتمی لوازنامې اعلان وکړي طالبانو او امریکا د مذاکراتو په اړه چپه خوله دي سرچینو وایس آف امریکا ته ویلي دي چې محدود او مشروط لوازنامه به دواړو خواو ته موقعه ورکړي چې د یو غټ سیاسي داو نه وړاندې د یو بل عمل او د ځمکني حالاتو جاج واخلي پاکستان کې چارواکي وایي دوی د امریکا په غوښتنه طالبان خبرو ته رضا کړی دي د پاکستان یو اعلی چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط وایس آف امریکا ته ویلي دي چې د امریکې سره د پاکستان په تعلقاتو کې مثبت پرمختګ لوجې پاکستان په اخلاص سره په پراخه کچه د افغانستان په ګټه د سولې عمل کې مرسته وکړل شوه اسلام آباد په تکرار سره وایي چې پر امن افغانستان نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې د امنیت او اقتصادي ثبات په ګټه تمامیږي د پاکستان چارواکي غنی چې په دې پړاو د یوې لوازنامې لوجې به د امریکا او د طالبانو په یو بل باور پیدا شي او بیا کولی شي واشنگتن هم په دې بنیاد افغانستان کې تل عمري صلح ترلاسه کړي دوی زیاتوي چې دا لوازنامه به ډیره اهمه ثابته شي کله چې بیا افغانستان کې د سولې لپاره نورې هر اړخیزه خبرې کیږي د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د حکومت د خارجه پالیسۍ ډومبه ترجیح د افغانستان د شخړې حل راوستل دي دوی په افغانستان کې د امنیت او معاشي ثبات لپاره د امریکې مرستې د سیمې د ګټې لپاره اهم بلي د پاکستان د پوسټ وایان میجر جنرال آصف غفور د قطر د خبرو وړاندې ویلي وو چې سیاسي جوړجاړې کامیابېدل پکار دي د دوی خواهش دی چې امریکا د افغانستان نه د سیمې د ملګري په حیث وځي نه چې د ناکام شي دا نه د ښکاره چې ګڼې طالبانو د افغانستان د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ کې د قامی یووالی حکومت سره نیخ په نیغه خبرې کولو ته تیار ده د کابل په انتظامیه نیوکی کونکي وایي چې د قامی یووالی حکومت کمزور دی د سیاسي تضاداتو او د ګډوډي ښکار دی تر اوسه پورې طالبانو د سولې په عمل کې د افغان حکومت د شاملولو انکار کوي دوی د کابل حکومت غیر قانوني او د امریکا ګډاګي بلي. داوس کې د ورلد اکنامیک فورم د غونډې په موقع د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په ډوم بزل د خلیلزاد په مشرۍ کې د سولې په هڅو نیوکې کړې دي او اشاره تن یې ویلې دي چې افغان حکومت په دوحا کې د مذاکراتو د لارې مخې ته راتلونکې لوازنامه ردول شي. هغه غنی خبرداری ورکړلو چې د طالبانو سره د امریکا لوازنامه کې پکار ده چې د طالبانو او د کابل د حکومت ترمنځ خبرو ته لاره هواره کړل شي او دواړه به بیا د نړیوال ځواکونو د وتلو او په نورو چارو خبرې کوي. کله چې د اشرف غنی نه په داوس کې پوښتنه وشوه چې د قطر په خبرو کې به ځینې لوازنامه ترلاسه شي، نو د وویل چې په دغه مذاکراتو کې چې څه خبرې کېږي پکار ده د دوی سره شریک کړل شي. هغه مذاکرات چې پکې سیمه سر رول نه لري دوی به پرې باور نه کوي. د زیاته کړه که ټول معاملات په دې کې شامل نه وي نو یوازې یوه خبره معاملات سمول نه شي. په خپل خبرو کې ولسمشر اشرف غنی وویل کال 2016 کې د چوکې ترلاسه کولو را په دیخوا د طالبانو سره په جګړه کې د 15,000 نه زیات افغان امنیتي عسکر وژل شوي دي. د شخړې له وجې زیات تاوان عامو افغانانو ته هم رسېدلی دی. ملګري ملتونه هر کال په خپل رپورټونو کې د زیاتې ولسي مرګ شوبلې رپورټونه خپروي. دغسې په میلیونونو خلک په کډوالۍ مجبور کړل شوي دي او لا نور ډېر زیات چې په پاکستان او ایران کې د کډوالۍ ژوند کوي هغوی بیرته وطن ته د ستنېدو نه ډډه کوي. د شخړې له وجې د ولسي ستونزو علاوه د امریکې لپاره د دې معاشي تاوان هم ډېر دی. امریکا تر د $1 trillion پورې خرچه رسېدلې ده او د 2,500 نه زیات عسکر یې په جګړو کې وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکې 4,000 عسکر اوس هم موجود دي او که مذاکرات څخه نتیجې نه راوباسي نو بیا به د امریکې لپاره د دې پوځیانو د خرچې لپاره هر کال $1.5 billion برداشت کول وي. د امریکې یو یونیورسټي تیر کال په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې د افغانستان په جګړه کې د افغان حکومتي ځواکونو یاغیانو د امریکې او د امریکا په مشرۍ کې د نیټو ځواکونو په شمول د 500,000 نه زیات عام خلک وژل شوي دي. د امریکا په مشرۍ کې پوځي یرغل په کال 2001 د ستمبر په میاشت کې د امریکې په ښارونو د ترهګرو برید په نتیجه کې رامخته شوی وو. د دې ترهګر حملو په ممکنه توګه منصوبه القاعده په افغانستان کې د اډونا جوړه کړې وه.
د وایس اف امریکا دی خبرونه ده. قدر مناوریدونکو، اوس هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې راوستلو په لړ کې چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو اترو او جوړجاړي ته کینی، په دې خبرو اترو کې مختلفه هیوادونه خپل رول لوبوي. په دې حقله چې پاکستان څومره غوره رول لوبولی شي او د دغې پروسې نتایج څومره ګټورې ثابتېدی شي، په دې اخلا اسماعیل خان سره خبرې اترې کړې دي زموږ همکار محمد اکرام، او دغه مرکې ته ستاسو پام راګرځو.
خاص کر زموږ د خارجي چارو په دفتر کې هلته کې هم یو اپټیمیزم شته دی، یو خوشبینی شته دی په دې حق باندې. یو خو دغه ده چې څونه چې دا دغه خبرې په مخې ته روانې دي، د یو په ځای دوه ورځې درېیم څلورمه پنځم ورځ چې دا خبرې اوږدېږي، د هغې نه داسې ثابتېږي چې بریک ډاون نشته، خبرې دغه کېږي، دا خبرې په مخه روانې دي، پرمختګ پکې روان دی. یو خبره دا څنګه چې تاسو ولې دا خبرې کېږي چې تقریبا په دې باندې چې د امریکایانو د اړخه یو ټایم ټیبل مخه ته راشي چې تر هغې د لاندې د شپږو میاشتو یا د کال چې تر هغې د لاندې امریکایان افغانستان نه وځي یا چې شپږ غیر ملکي ځواکونه دي افغانستان نه وځي، د هغې په بدل کې به د طالبان د اړخه غربت وشي. خو د دې یو خبره دا هم کېږي چې امریکا ټرمپ صاحب چې کوم د شټ ډاون نه پس کوم کوي سټیټ آف دی یونین یو تقریر بقی قوم ته، نو په هغې کې به دې دغه رنګې دا خبره اعلانوي، او د هغې نه پسو بیا طالبان د اوربند اعلان کړي، او دغه رنګې نور ګڼ ګامونه به دې پورته کوي. اسماعیل صاحب ضرور لا پاتې دي دغه خبره چې د نه پسو بیا څه کېږي د افغانستان د حکومت سره خبرو اترو په اکله به څه کېږي، ځکه چې پاکستان د اړخه دا یو زور په طالبانو راغړ راوسته شوی دی چې دې دې د افغانستان د حکومت سره هم کینی او د هغې سره هم خبرې اترو کوي. نو دغه د افغانستان د حکومت سره ناسته بیا د افغانستان سیاسي هل چې کوم دی مستقبل هغه به څنګه د افغانستان د دستور په اړه بس خبرې تر کیږي. زما خیال دی چې دا د نه پستې طالبان دا خدا خبره و چې کله امریکایانو سره دغه شی د یو ټایم ټیبل باندې دغه شی بیا دغه نه پست
اسماعیل صاحب تاسو په اخر کې پخپله هم ویل، خو آیا وینئ نه چې کچر افغان حکومت تر اوسه پورې بهر پاتې شوی دی او یا د طالبانو په دې باندې ډیر زور چې هغه دوی ته نکینی، وینئ نه چې د افغانستان یو جمهوری حکومت به د خلکو په نظر کې او د طالبانو په نظر کې ښکته کړی شي یا کمزورې به کړی شي او د هغوی راتلونکی به بیسوي؟
زما خپل خیال دا دی چې د دې خبرو اترو اول یو غټ خنډ همدغه و چې امریکایانو غوښتل چې اول د دې د افغان حکومت سره خبرې وکړي، خو چونکې غټه مسله د افغان د طالبانو په نظر کې همدغه و دلته چې غیر ملکي ځواکونه موجود دي د هغې ټولو کې غټه مسله همدغه وه. نو که دا یو مسله د منځه لاړ شي او ته دواړه اړخونه په دې باندې اتفاق راغلو چې ټایم ټیبل باندې اګریمنټ وشي او بیا د هغې نه پس د امریکایانو دغه کوم د اوربند خبره کېږي په هغې باندې خبر وشي، نو زما خپل خیال دار چې بیا زمينه هواریږي د دې خبرو لپاره چې د افغانستان د حکومت سره کېږي. دې کې به د طالبانو چې کوم هغه یو غټ څه و چې دوی به د افغان حکومت سره د هغې نه پس دوی چې موږ بیا په خپلو کې کینو دا زموږ د خپلو ترمنځه بیا خبرې ترې دي، خو دغه ده چې د دې بس ګارنټیانې به دوی خامخا ورکړي. امریکایان چې کوم ټایم فریم ورکړي په تکه ټایم فریم کې به هم دا هغه په دې باندې انحصار لري چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ هم څه لوزنامو شي. دا به نه شي کېدی چې د امریکایان به وځي طالبان به د هغې نه پس افغان حکومت سره نه کښېني یا د هغې نه پس سیاسي لوزنامه نه کېږي، نو بیا خو دا ټول مقصد فوت کېږي. نو زما خپل خیال دا دی چې کوم دا ټایم فریم خبره کېږي د شپږو میاشتو یا د یو کال او په دې دوران کې به دا ګریجول دي فوجونو باسي، نو د هغې تر منځه به دا یو شرط په کې همدغه چې په دې دوران کې به د طالبان او افغانستان حکومت په خپله هم یو سیاسي لوزنامې ته ورسي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا افغانستان کې د سولې خبرې اترې څومره امکان دی چې هغه یو داسې حل ته ورسي چې دغه تل کې په دغه ملک کې د ولسو کالو جګړې ته د پای ټکی کېږدي؟ په دغه باندې د افغانستان څېړنکار څومره خوشبینه دي؟ د ډیبر ډیو خبریال حق مل روان په دغه باندې تاسو ته نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
دی نړیوالو چارو افغان سیاسي چړونکو وای په قطر کې د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاذي زلمی خلیزاد او د طالبانو ترمن شوی خبرې د افغانستان جګړې د پای تر رسولو او امن او ثبات د ټینګښت لپاره ګټورې دي. سیاسي چړونکو او د پانتون استاذ فیض محمد زلان دی وی تویلی په قطر کې د زلمی خلیزاد او طالبانو ترمنځ د شپږورځینیو پر لپسې مذاکرات وروسته د مطرح شویو مسایلو د عملي کېدو لپاره به تړونونه لاسلیک کیږي، خو له مشورو وروسته به لونکو ناستو کې
ځکه مهم او مثبت ښکاري چې پنځه ورځې پرله پسې د دواړو لورو مرکچیان هغه سره کېناستل او یو د بل په وړاندې زغم خپل کړل. اوس داسې ویل کېږي چې د دې ناستې وروسته نورې ناستې چې د نوموړیو بحثونو لپاره به د منلیکونو یا د اګریمنټونو د تړونونو د رامنځته کولو لپاره لاره هواره کړي، په هغو باندې هوکړه شوې ده. دواړه لورې به د خپلو مشرانو سره د ناستو جزئیات شریک کړي او راتلونکو دوو اونیو کې به پرله پسې ناستې وشي. دا ناستې به ډېرې سرنوشت ټاکونکې وي.
سیاسی چارو څېړونکی فیض محمد زلان په وینا زلمی خلیزاد نن د شنبه په ورځ د کابل په طرف روان شوی په قطر کې د شوو خبرو پایلې بل افغان حکومت سره شریکوي.
خلیلزاد نن کابل سره خوځیدلی ده او د شریک پلاوی امریکې ته خوځیدلی دي. دوی به په کابل کې افغان حکومت او سیاسینو ته خلیلزاد خپل گزارش وړاندې کړي او دا گزارش به سپینې ماڼۍ ته هم ځان سره یوسي تر څو د راتلونکي غونډې لپاره چې په راتلونکو دوو ورځو کې به په قطر کې ترسره شي د هغې غونډې لپاره تیاری ونیسي او پریکنده کردار د سولې په برخه کې ترسره کړي.
د سیاسي چارو یو بل څېړونکی عبدالله هیواد ډیوی ته وایي چې د روانې جګړې قرباني د افغانستان خلک دي، خو له هغوی سره تر اوسه د سولې په څرنګوالي خبرې نه دي شوې. هیواد وایي تر هغې چې د سولې د میکانیزم د جوړېدو لپاره لویه جرګه راونه غوښتلی شي، په وینا یې فکر نه کوي چې یوه داسې سوله دې په افغانستان کې رامنځته شي چې د میشتو ټولو قومونو لپاره د منلو وړ وي.
په دغه میکانیزم باندې چې دوی روان دي دا سوله نه راځي. یعنې دوی باید د افغانستان ولسونه په دې کې شریک کړي، د هغوی نظریه واخلي. یعنې دا د یو کارشناس یا د دوو کارشناسانو خبر نه ده. لویه جرګه دې راوغواړي د ټول افغانستان څخه 2000-3000-5000 کس دې راوغواړي، مشران، سپین ږیري، علما، روحانیون، دا یې ټول راوغواړي او دوی نظریه واخلي چې موږ د میکانیزم د سوله څه مي جوړ کړو. دغسې وروسته بیا امکان نه دی څه شي دغه وکړي.
خو د سیاسي چارو څېړونکی فیض محمد ځلان وایي د سولې په اړه رامنځته شوې اندېښنې پر ځای نه دي او باید له رامنځته شوې فرصت څخه ګټه واخیستلی شي.
داسې د ځینو خلکو منفي تبلیغاتو او منفي انګیرنو او اندېښنو رابرسېره کولو ته کار ویلی ده. څه داسې یو ځلې بیا دغسې یو چانس یو بل مخالف لوري ته ورکړی شي، هغه هم په حکومت او په واک ردد شي، هیله ده چې د دغه جوړښت په رامنځته کېدو سره به افغان ولس د یو ملي خوځښت او د یو داسې ملت او بیداره ولس په توګه باندې چې افغانستان ورته لومړیتوب ولري وکولی شي د افغانستان ټکاو، ثبات او د نورو هیوادونو سره د یو سیال هیواد په توګه باندې رامنځته کړي.
د طالبانو په خوانی چرواکی ویلی په افغانستان کې د ولس کلنې رواني جګړې د پایل لپاره په قطر کې د زلمی خلیلزاد ترمن په شوی خبرو کې له هیواده د امریکایي ځواکونو د وتلو او د افغانستان خاوره د نړۍ او د سیمې هیوادونو پر ضد د نه کارونې پر سر خبرې شوې دي. خو رسمي سرچینو تر اوسه په قطر کې د شوی شپږ ورځنیو مذاکراتو د پایلو په تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیو ریډیو، افغانستان.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولۍ د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای VOA دیوا.
د پاکستان د سینټ قیمه کمیټې د حکومت لخوا د تور نوملړ کې شامل نمونه په ACL یا د ملک نه بهر د هغې په تک د بندیز په فهرست کې د شاملولو په اړه باندې نیوکې کړي دي. وایي چې حکومت خپل مخالفین زوري او د هغوی نمونه په دغه فهرست کې ور شاملوي. بلخوا ته د دغه سینټ کمیټې یوې غړي ویلی دی چې زیاتره هغه کسان چې نمونه یې د ملک نه بهر په تګ د هغې بندیز چې کم لګېدلی دی په هغه فهرست کې شامل وي، هغه کسانو ته دا معلوم هم نه وي. کله چې ایرپورټ ته ورسیږي نو دوی ته هلته معلوم شي او په ایرپورټ ورته وویل شي چې د حکومت لخوا ستاسو نمونه په دغه لیست کې اچول شوي دي، ستاسو بهر تګ چې کم دی نو هغه یو په هغې بندیز دی. خو دوی وایي چې د دغه لیست کې د نمونو اچولو دپاره یا په تور نوملړ کې د نمونو اچولو دپاره خپل یو طریقې کار دی. د هغې دپاره د پاکستان د قومي اسمبلۍ د سینټ نه منظوري اخیستل کیږي، د هغې نه پس چې کوم دی نو دغه په دغه فهرست کې اچول کیږي. ولې په موجوده وخت کې په دې حکومت کې دغه قانون نه کارول کیږي او په خپله دغه نمونه په دغه فهرست کې د اچولو کار د حکومت لخوا په خپل سر کیږي، په دغې باندې نور تفصیل د ډیور ډیو خبریال پیرولی شاه تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د سینیټ کمیټې د حکومت لخوا تور نوملړ کې شامل پاکستانی وګړو باندې د هیواد څخه بهر تلو بندیز د بشري حقوقو او ملکی دستور په ضد بللې دي. که څه هم پاکستان کې وطن بهرني هیواد ته تلو نه منع کولو لپاره د مخکې نه ای سی ایل یا سفري بندیزونو نومي قانون فعال دی، خو د دې باوجود نن سبا د ریاستي بیانیې او حکومتي مخالفینو بهرني هیوادونو نه منع کولو لپاره د تور نوملړ قانون نه هم ډیر کار اخیستل کیږي. پاکستان کې د تیر څه مودې راهسې دغه تور نوملړ باندې په سیاسي، عدالتي او پارلماني کچه بحث دوام لري، او د سینیټ په بیلابیلو کمیټیانو کې هم د حکومت لخوا دغه تور نوملړ د لارې د خپل مخالفینو د زورولو معامله راپورته شوې ده. او بیا په دې اړه د سینیټ لخوا د قانون او انصاف قایمه کمیټې ته په دې اړه د سپارښتنو جوړولو ویلي شوي وو، او د یادې کمیټې لخوا سینیټ ته وړاندې کړل شوي سپارښتنو کې دا د ملکي دستور په ضد قانون ګرځول شوی دی او په حکومت باندې دا په سمدستي توګه ختمولو غږ هم شوی دی. تیره اونۍ د سینیټ د کورنو چارو قایمه کمیټې غونډه کې هم د حکومت او مخالفو ګوندونو غړو په دغه تور نوملړ باندې سخت ټکونه کړي وو، او د بشري حقوقو مرکزي وزیر شیرین مزاری هم د ای سی ایل د فعال کېدو باوجود بلیک لسټ کارولو باندې په حکومت سخت نیوکې کړې وې. او مطبوعاتي رپورټونو تر مخه مرکزي وزیر دریس خپل کړو چې په یو جمهوري نظام کې د غتور نوملړ لپاره هیڅ ځای نه جوړیږي، او د بلوچستان سره تړاو لرونکي د سینیټ د کورنو چارو قایمه کمیټې غړي سینیټر کلثوم پروین هم په حکومت باندې تور نوملړ د خپلو مخالفینو په ضد د کارولو تورونه لګوي. قایمه کمیټې پر رپورټ کې د پاسپورت محکمې د مشر لخوا دغه دریض لاندې کړل شوی دی چې دی یا خود عدالتي حکم یا اړوند حکومتي ادارو په وینا باندې د خلکو نمونه تور نوملړ کې اچوي. که څه هم دغه حکومتي ادارو نمونه نه دی اخیستل شوی، خو څېړونکي په دې اړه د هیواد طاقتور ادارو په لګوتې اوچتوي، او دریض روړي چې وطن باندې سفري بندیزونو لګولو په اړه ای سی ایل نومي پراخه قانون کې دغه اغېزمنه تنته قانوني حقونه ترلاسوي، خو بلیک لسټ یا تور نوملړ کې شامل تند دغه حکومتونه محرومه پاتې کیږي. پروستو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ ملاتړي د ملي اسمبلی دو غړو موسم داوړ او علي وزیر نومونه هم په دغه تور نوملړ کې اچولي شوي وو، او دغه سیر د پی ټی ایم ملاتړي ګلال اسماعیل هم د سفري بندیزونو په نوملړ کې شامل کړی شوی وو. او دې ته په خبرګون کې د بشري حقوقو تنظیمونو د پاکستان په حکومت باندې د خپلو مخالفینو په تګ راتګ د بندیز د لارې د دوی د زورولو تورونه لګوي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بولئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین څنګه د خپل کار شروع او اوسې وده
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
خوګو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه تاسو زموږه خبرونه نه یوازې په ریډیو باندې اوري بلکې په ټي وی سکرینز باندې تاسو دغه خبرونه په کورونو کې هم کتلی شئ. کو تاسو سره د سټلایټ ډش سہولت وی نو په ایجا ساتري باندې دغه خبرونه په ټي وی باندې کتلی شئ. او سم د پاکستان الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې په قبایلی زلو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې لړۍ چې دا هغه دوام لري، دا به د فروری په میاشت کې هم روانوي. او د الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د دغه ضلعو اوسیدونکو ته پکار ده چې خپل رایو ورکولو یا د خپلو نومونو بدلونو اندرا چدی که هغوی د یو زاینا بل زایتا انتقال شوی یا تللی وی نو زانونه دی حتمن رجستر کړي. په دې اخلا نور تفصیل لرو په دې مرکه کې چې حمید الله خان د ای سی پی د دغه چارواکي سره کړي.
د الیکشن کمیشن چارواکي هارون خان وایي په قبایلی ضلعو کې اولس لا د اوټ د اندراج یا د یو ځای نه بل ځای ته د انتقالولو د روانې لړۍ نه استفاده کول پکار دي، ځکه چې دا سینټرونه به تمامو قبایلی ضلعو کې په روان ورځو کې هم فعال وي.
نو چې کله قبایلی اضلاع کې الیکشن کمیشن اعلان وکړي د ووټونو، نو دغه شیډول سره به دا ووټر لسټ چې کوم دی د ووټونو اندراج دا سلسله دا به منجمد شي، بیا به څوک نشي کولی. نو اوس دا ډېره ښه موقع ده، دا جنوري میاشت پاتې ده، فروری میاشت پاتې ده. په دې کې جنوري میاشت کې الیکشن کمیشن دا کړي چې هلته ډسپلے سینټرې جوړې کړي دي په هر قبایلی اضلاع کې، خیبر مومن باجوړ کې په سکرونو کې، چې هلته خلک لاړ شي خپل ووټونه چک کړي، هلته فارمیک کې زموږ ملاویږي اندراج دپاره که ووټې باروي د خپل کورنۍ لکه هر کس د خپل کولی شي، د خپل خور مور او داسې نږدې رشتې دپاره خپل افام اغستی شي، هلته نه ډک کړي او بیا راوړي.
دا وخت په تمامو قبایلي ضلعو کې د ووټونو د اندراج دپاره 359 مرکز فعال دي. په دې کې یو کم سل مرکز په باجوړ ضلع، 28 په سویلي وزیرستان، 19 په ورکزی، 50 په شمالي وزیرستان او په خیبر او کرم ضلعو کې 43 سینټرې د ووټ رجسټریشن او انتقالولو کار کوي. د دې ترڅنګ په مومند ضلع کې 14 او یو شپېته سینټرې د پخوانی افاظ، بنو، پېښور، کوهار، ټانک، لګي مروت او ډېر اسماعیل خان کې هم دي. خو هارون خان وایي د دې مقصد دپاره اولنې نیټه الیکشن کمیشن یو کم 1 جنوري ټاکلې وه. دی وایي د عمل به اوس د فروری په ټوله میاشت کې هم کېږي.
29 جنوري پر دغه ډسپلے سینټرو کې د الیکشن کمیشن د ډسټرکټ دفتر نه علاوه هم تللی شي. خو 29 جنوري باندې چې کله تیره شي نو بیا هم دوی سره به موقع وي فروری میاشت کې چې دوی خپل ووټونه اندراج وکړي، که نه ځکه چې د حلقه بندیانو کار روان دی او په 4 مارچ هغه پیل کیږي. دا کېدای شي چې الیکشن کمیشن ډېر زر د الیکشن شیډول اعلان وکړي. په دې کې بیا به څنګه چې ما مخکې وویل چې او کله چې الیکشن کمیشن د الیکشن اعلان وکړي د قبایلي اضلاع کې بیا به ووټر لسټ کې اندراج یا تبدیلی یا شفټنګ نشي کېدای. نو اوس دا غوره موقع ده چې هم نن خلک لاړ شي او د خپل ووټ غم وکړي، او هلته زموږ عمله موجوده ده، هلته ډسپلے سینټرې موجود دي او دغه اوس ټایم هم دی.
دا وخت په قبایلي ضلعو کې الیکشن کمیشن د صوبایي خلکو دپاره د حلقه بندو ابتدایي فهرست اجرا کړی دی. د صوبایي اسمبلی د 1400 خلکو دپاره به د حتمی فهرست د مارچ په میاشت کې اجرا کولی شي. حکومت په دې خلکو د بجټ نه وړاندې د ټاکنو پلان لري او الیکشن کمیشن وایي چې د الیکشن نیټه اعلان شي نو بیا نه ووټ اندراج کیدی شي او نه انتقال کیدی شي. حمید الله، ویو ویر، ڈی ون نیوز، پېښور.
زه چیوا خزیم.
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدارم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان کراچی کې اوسېږم او سبق هم په کراچی کې ویم.
زمانوم کامله خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم.
زمانوم زهرا شاه دي. زه کراچی کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بی بی شیرین یم.
د پېښور پریس کلب کې د شوال یوت په نوم باندې د طالب علمانو یو تنظیم په خبری کانفرنس کې د وینا په وخت ویل دي چې شوال دا هغه سیمه ده چې په کال 2003 کې د شمالي وزیرستان لسم تحصیل ګرځول شوی و، خو د هغې وروسته دغلته کې امنیتي حالات خراب شول او تر اوسه پورې چې کم حالات دي دغلته، نو د کډوالو خو یو دغلته کې د واپسۍ لپاره کار سرته نه دی رسول شوی، او دوی وایي چې دغلته کې د دوی په باغونو باندې د چلغوزو چې کوم هلته کې ونې دي، نو د هغې هم دوی اړتیا لري چې هلته لاړ شي، د هغې نه ګټه پورته کړي او دغه شانته کې د خپل ژوند مسلې پې ځانته اسانې کړي. او دی وای چې دغه سیمه کې ک راتلون کې د صوبایي الیکشن د انتخاباتو کوم اعلان کیږي، نو د قبایلی سیمو چې کومه حلقه بندي شوې دي نو شوال داسې سیمه ده چې دغه کې دغه حلقه بندي نه دي شوې، او دوی دغه تشویش یا دغه پریشانی یا دغه اندېښنو په اساس دغه خبری کانفرنس کړی ده. حکومت نه مطالبه کړی دي چې دغه د شوال سیمه دي د شمالي وزیرستان تحصیل وګرځول شي، او دغلته کې دي هم د ممکنه راتلونکو انتخاباتو لپاره کومه دغه سیمه چې اوس قبایلی سیمه چې د خیبر پختونخوا برخه جوړ شوې دغلته کې به انتخابات هم اعلان کیږي، نو دغه سیمه کې د هم حلقه بندۍ د انتخابونو لپاره وشي. په دې حق لباندې د ډیور ډیو خبریال مو د سرشان نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
د شمالي وزیرستان شوال سیمې سره تعلق لرونکو ځوانانو د شوال یوت ارګنایزیشن غړو پیښور پریس کلب کې خبری غونډې ته د وینا په وخت ویل 2003 کې شوال د شمالي وزیرستان لسم تحصیل ګرځول شوو، خو بیا حالات خراب شول، خلک د خپلو کورونو څخه په کډه شول، د ضرب عذاب عملیات هم سرته ورسېدل، فاټا پښتونخوا کې ورګډه شوه، او اوس چې د صوبایي اسمبلۍ لپاره ټاکنې کیدونکو شوال کې د سره حلقه بندي نه ده شوې، او د دغه تنظیم یو غړی آخر زمان وزیر ډیوه ته وایي مون خپل شناخت غواړو.
شوال تحصیل لسم تحصیل و دا نارت وزیرستان داغي د خلکو شناخت تا ورکو، نو مونږ د خپل شناخت ته پاره نن په دې شوال یوت ارګنایزیشن په پلیټ فارم باندې راوتی وو، دا مطالبه کوو د حکومت نم کوو، د گورنر نم کوو، د عمران خان نم کوو، د کم نور وکدارانو نم کوو چې مونږ ته خپل شناخت راکې. مونږ چې کم این ای سی داغه پرمننت ایډریس مونږ په شوال تحصیل باندې غواړو، او زمونږ ډومیسایل او داغي سره د تحصیل سره چې نور کم ترقی دي، روډز دي، الیکټریک بجلی دا، سکولونه دي، هیلث فیسیلیټیز دا، مونږ واړو.
زیاتای د کډوالۍ ورځو کې د شوال خلکو سره هیڅ مالی مرستې نه دي شوي، او دغلته د دوی د عربونو روپو د اوچې میوې او چلغوزو کاروبار تباه شوی دی، ځکه چې دوی اوس هم خپلې سیمې ته نه پرېښودل کیږي. او د دغه بلغړي جمشید وزیر نه مو چې پوښتنه وکړه دوی ولې خپل کورونو ته نشي تللی، نو هغه وایي
چونکه بقول د ګورنمنټ دغه دی یو باقاعده اعلان هم کړی و چې نارت وزیرستان کلیئر شو، او چونکه تحصیل شوال هم د نارت وزیرستان یو علاقه ده، هغه هم یو داسې سفر شوی ویل قسم نور نارت وزیرستان هغه کې هم اپریشن شوی، هغه اوس کلیئر دی. اوس مونږ دا ګورنمنټ دغه یو ریکویسټ کوو چې یاره چې کچرته اغازې بکول تاسو ګورنمنټ اغازی کلیئر شوی نو مونږ واپس کی چې مونږ خپل واپس خپل کورونه تلاړ شو.
وای زمونږ سیمه کې اخیری سر شمیره 1999 کې شوی و، او صحیح اندازه نه کیږي چې آبادی و سمره وی، خو وای دا به 500 زرو تنانو پوری وی. خو مشکل دا ده چې زمونږ ځینی خلک افغانستان ته تلیو، ځینی اوس هم بنو او نورو علاقو کې د کډوالۍ ژوند تیری، او د خپل سیمه نه زیات نه یو خبر. او دا بل ځوان شاکر ګربز وای باید د واپسۍ نه وړاندې ماین پاکي پکار ده.
مونږ حکومت نه دا مطالبه ده چې په واپسۍ نه مخکې مخکې دا چلتا کوم بارودی سرنګونه دی هغه صفائی دا وشي، مونږ اوسې شوه نه دجی او د بارودی سرنګو صفائی دا وشي، لکه فلحال مونږ واپس نه یو کنه. مونږ حکومت نه دا مطالبه کوو چلتا چې کوم بارودی سرنګونه دی هغه صفائی دا وشي، چې داسې کیسونه رانه شي لکه څنګه په جنوبی وزیرستان کې چې دا سولیدل دي.
او دای ویل ک الیکشن کمیشن او نادره د حلقه بندو او تحصیل درجه به حال ساتلو لپاره کم ګامونه وانه غستل، نو دای په پیښور او اسلام آباد کې احتجاجونه شروع کی. خو بلخوا د صوبایي حکومت بیان او د نو زم شو زلو لپاره د وزیر اعلی مشاور اجمل وزیر نے دو ورځو کې ویلو حکومت کلک اراده کړی چې ټول نو ضلعو کې به پرمختیایي پروژې په ترجیحي بنیادونو شروع کی، او د دې لپاره د وفاقي حکومت نه پنګي غوښتي دي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ماته پته وا چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم.
که بل سوکی کئی او کنا تہی کار صحیح
دا ہر انسان وند باید تبل لپارا یو مثال جوسی
تا ہر عمل یو عکس العمل ضروری تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کھڑی
تاسو هم بدلون راوستے سے
تاسو هم بدلون راوستے شے
تاسو هم بدلون راوستے شے
دا ٹول پا یو وقت عادی خلقو خو دا نورو پا جوان کی یو لوی بدلون راوستا هغه وړو کی وی او کغټ تاسو هم دغه بدلون راوستل شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتنی مو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. قدر مناوریدونکو زموږه پروګرامونه، ریپورتونه، مرکو او خبرونه تاسو په سوشل میډیا باندې هم استفاده غوښتلی شئ. زموږه پروګرامونه په فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب باندې هم موجود وي. د دغې لپاره زموږه پته ده @voa دیوا. او اوس هم د شمالي وزیرستان د خیسور سره تعلق لرونکي ماشوم حیات خان مور وایي چې د خپل عزت د ساتنې لپاره یې غکړې او ویلي دي نه میړه او نه زوی غواړم خو چې عزت مې وساتل شي. سوره زیروانې د حیات خان ماشوم یو ویډیو په سوشل میډیا خپره شوې وه چې پکې دغه تنکی ماشوم وایي چې پوځي سرتیری یې کور ته بې د اجازې ننوځي او د کور ستره پرده یې ورته ماته کړې ده. د پاکستان پوځ د حیات او د هغه د مور د ویډیو په حق لاس غبرګون نه دی ښودلی، خو د پخوانیو داغو تر مخه پوځ د غلطه د خلکو د حفاظت لپاره موجود دی. وروسته تفصیل راکوي عدنان بیټنی په دې رپورټ کې.
د شمالی وزیرستان خیسوره سره تړاو لرونکی ماشوم حیات مورفای په پندو پیسې ورکوي، خو خپل بیان څخه په شان سي او غوښتنه کړي چې نه میړه او نه زوی غواړم خو چې عزت خیال می وساتلی شي. څو ورځې وړاندې د حیات ماشوم ایوا ویډیو په سوشل میډیا خبره شوې وه چې پکښې د تنخواه ماشوم وای پوځي سرتیری کور ته بې اجازه نه نوځي او کور ستر یعنی پرده ورله ماته کړې ده. تیرې ورځې راځي په سوشل میډیا داسې خبرونه خپرېدل چې د حیات کورنۍ د خپلو خبرو څخه په شا شوي چې کوم تورونه یې لګولي دي. خو د شمالي وزیرستان څخه د قومي پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ محسن داوړ په ټویټر یو ویډیو خپره کړې او ورته یې لیکلي د حیات د مور د جرګې په وړاندې خبرې کړې دي. په ویډیو کې په بورکا کې په پټ مخ د حیات مور چې دغه ماشوم ورسره څنګ ته ولاړ هم دی وایي چې کوم ملکان وایي چې دوی ګوته ولګوله د خپلې خبرې نه په شا سوي زما سر د غوس شي که دغه سمې وکړه. هغې ویلي پوځیانو راته وویل چې کټ سم که او بالش راته کښېږده چې که شهرت خان یعنې خاوند نه راځي نو هغه به ورکه رشپه وکړي. دغه من وای ما خپل بیان په کاغذ لیکلی دی، خاون او زوی ورلد دوی په مخ کې په ډنډو وهلی او د سر وشتانې پرې کړي او په اونۍ کې بدرې زل راتله او د صندوق نه بای زما جامې راوېستې او پښتنه کوي چې ولې زما خاون په صندوق کې وو. هغې ویلي نن د دې خلکو په وړاندې ذکر راوتلی یم چې دا زما ورونه او زمن دي او ډېرې بېزتۍ نه مې دا شخ کړی دی. 15-16 کاله کېږي چې په انټري یعنی په اندراج کولو سره خپل کلي ته راغلی یم، خو د دې نه مخکې مې غږ نه دی کړی. اوس زه ښځه پاتې یم او سړی نه ور سره په کور کې. د حیات مور وایي غږ مې وکړو چې بی عزت نشم، د بد ورځې نه مې ږغ وکړو ځکه چې دوی رانه نه کلارې دل، نه میړه غواړم نه زوی غواړم خو چې زما خپل عزت وساتلی شي.
اب مو وای دا څنګه مې د برکې شمال خون چې زه پتا والا کا والا بالکل مل دا مو سار کاټ شي پاپزینه دار تا ویلې دي چې کاټ څنګه بولش پکښر دا چې شریعت روپی نه جو شپاله تر کی دا نه چې تو نو باندې خون باندې منور کاغذ لیکلای جاي په 24 سالې پر کړای جاي او پلاور یې والی دي پاجی ماشه درو ورو روغل دا مو وای جو مې چا یو کړه سو باندې وسه واټ واټ شریعت پسم دښو چې مو جو مې جو نن چې دا زوی لوړا یا دا دا خلته ورو وطن دا مو غوند ورینا دي ځامن مې دي چې دې دې بي ځاته نه مې دا ښه کړای دی بلی پنزا کولا دی کاشپیش کولا پا انٹری رو آتالی مو شاغم نکلی کنم زشا زفوته و ساری نوی رو پره پازا می دانن دا غای زون آفازات نو وقت چسو بیزاتا
نشی جلو مکام دا جلو مکام دا
بیزاتا نشی ایتا دانا می شاغ کلا یه سپیری خوره می زیتی وقت ایت که چپ تک دانی دل نارونا نم میرا خورا نزیای خورا کچه مخ پا لیزات بسو تکر
دا حیات دا ویڈیو مخی درات لو سر ورست پشتر جغورن غرزنگ دا یاد پیش پرزد وزیرستان تلارایون کھڑے و اور دا پیش پلٹنو لپارا ایوا اونے وقت را کھلائی دا حیات مور دغه ویډیو تر خپرېدو وروسته په سوشل میډیا داسې راپورونه هم مخې ته برسېره شوي چې په هغې کې دغه دعوه کېږي چې دغه ویډیو برسېره کوونکي کسان ادرامان، یحیا خان، د حیات مور او په حیات په خپله تشدد سره او ځان وژونکي حملې پرې شوي دي. خو دغه ویډیوګانو ته تر دې وخته پورې په حکومتي کچه په رسمي طور څه غبرګون نه دی ویلی شوی. ډیوه سره خبرو پر مهال د صوبایي حکومت یو اعلی واکمن د نوم نه څرګندولو په غرض وویل په دې اړوند غونډه راغواړي او دا د تشویش او پریشانۍ خبره ده او د دې پلټنې به کوي. یادوي چې په وروستیو کې په قومي اسمبلی کې علي وزیر محسن داوړ ترڅنګ د جمعیت علما اسلام غړی او د نیمه قبایلي سیمې افارس نه د قومي پارلمان منتخب نماینده مولانا عبدالشکور هم خپلې اندېښنې څرګنده کړې وي او د پارلماني کمیټې جوړولو غوښتنه یې کړې وه. همدې سره په سینټ کې د پښتونخوا ملي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ لخوا په دې اړوند بحث شوی وو او سختې اندېښنې څرګنده کړې وې. یاد دی چې محسن داوړ هم 2 ورځې وړاندې یو ټویټ کړی او ویلي وو پوځ او د شمالي وزیرستان انتظامیه په حیات خان او د هغه په کورنۍ فشار اچوي د پیسو ورکول ورته ویلي چې هغه د خپل خبرې نه پښاسي. تر دې مهاله په دې اړوند پاکستان فوج د حیات او د هغه مور د ویډیو په حق له خبرګون نه دي شولې. عدنان بیٹنای ڈیوا شمالی وزیرستان.
د خیبر پختونخوا په کوز دیر سیمه کې پوز دغلته کې چې کما په لوی سړک جوړه چک پوسټه وه هغه پولیسو ته د حواله کولو فیصله کړې ده. دا په داسې حال کې چې په ملکن کې یو شمیر چک پوسټې د پوز هغه مهال جوړې شوې کله چې په کال 2008 کې پوځي عملیات دغلته ترسره شول. د هغې وروسته په دغه لارو تېرېدونکو ډېر خلکو ګیلې کولې او د دغه عسکرو لخوا به دغه خلک تنګول کېده. اوس دغه چک پوستې زیاتره لیویز عسکرو ته ورکړی شوي دي او د مارچ په میاشته کې د پولیس نظام پر ځای کولو سره به دغه سیمې یا دغه چک پوستې هم پولیسو ته ورکړی شي. د ډیور ډیو خبریال فیضه پر په دغه باندې نور بخنه غواړم. ریاض حسین نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا په کوز دیر ضلع کې پاکستانی ځواکونو د چکدرې چک پوسټ د دیر ضلع پولیس ته حواله کړی دی. په شمالي سیمه ملکن ایجنسی کې په کال 2009 کې پاکستانی ځواکونو عملیات کړی وو او د هغې وروسته په مختلفو غټو لارو باندې د پاکستانی ځواکونو چک پوسټې جوړې کړې شوې وې چې ترېنا مقامی اوسیدونکو هم دغه ګیله کوله چې نه یوازې په دغه چک پوسټو باندې زیات وخت لګي بلکې د سختې رویې له کبله هم ګیله منو. د دې وړاندې په سوات سیمه کې هم پاکستانی ځواکونو لخوا د امن راتلو وروسته اختیار پولیس ته حواله کړی شوی وو. پولیس وایي په ملکن ایجنسی درګه کې هم د ځواکونو چک پوسټ ځای لیوي ته حواله کړی شوی دی او د مارچ د میاشتې وروسته په دغه سیمو کې د پولیس د نظام وروسته د دې اختیار به هم پولیس ته حواله کړی شي. په ملکن ایجنسی کې د پولیس ویان محمد فیاض ډیو سره د خبرو په مهال د اختیار ورکولو تصدیق وکړو.
په سوات کې چې کوم د لنډکې چک پوسټ هغه پولیس ته حواله شوی هغه د خوځښت
لارا درگے کے دزواکون چیک پوسٹ جوڑ کر شو ہوا او بلغٹ چیک پوسٹ اپ چکدرا کچھ دیر لکے عملی کړی شوی وای او د چکترینا ترتی مورګړ بردیر او د چترال اوسیدونکو د دې چک پوسټ نه تیرېدل. په کال 2009 کې کله چې پاکستانی طالبانو په سوات کې قبضه کړې و نو په هغه وخت کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت د هغوی سره امن معاهده لاسلیک کړې و. خو بیا وروسته وسلوالو په بونیر ضلع کې خپل فعالیتونه کړي وو او په سیمه کې پاکستانی ځواکونو عملیات وکړل. اوس یوولس کاله پس پاکستانی ځواکونو دغه چک پوسټ ځایي چارواکو ته حواله کړی دی. په دې حق له ځایي څېړنکار طاهر خان وایي چې په صوبه کې نه یوازې امن راغلی دی بلکې ځایي اوسیدونکو هم د دې چک پوسټو نه شکایت کولو.
دین وړاندې شکایت هم د خلکو وو دغه چک پوسټونو باندې. او بل دا چې کومه پالیسي دا مله کړه دې چک پوسټونو نه علاوه چې کوم پاکستان افغانستان سرحد دی او هغه باندې به مخ کې فوجیانو بیا د سیو پلانو چې هغه اف سی تور کی نو هغه کوم ډیر ځایونو کې هغه د پاواله کړی شوی دی. نو مانا دا ده چې په پوره مغرنګ مشکل پاتې نه شو بکې یو خودی غاز غنتار او دیوال او غتار لګی بل دنه بیا په قبایلی سیمو کې بیا په ملکن کې او دغه رنګ باجوړنو په دې کې حالات ښه شوي دي او دا چې پوسټونو ورکړي شوي دي اوس سیور اجرانی ته دا یو ښه پرمختګ دی. نفسیاتي خلکو باندې یو اثر وی چې هغه حالات ښه ندي بل هغه د خلکو مشکلات چې مو هغه کې هم لکه نه راشي.
د سواد د عملیاتو وروسته ځواکونو په کوزه خیبر پښتونخوا شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم دا رنګ عملیات کړي وو. د پښتون تحفظ موومنت لخوا په دغه چک پوسټو باندې د ځواکونو د سختي رویه په ضد نیوکه هم شوي وي او د پی ټی ایم په غوښتنو کې یو غوښتنه دا هم و چې ځواکونه د دې ځای خلکو سره خپل رویه سم کړی. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
د دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. قدر منوریدونکو اوسم په پروګرام کې تاسو ته په سواد کې د هغه مظاهره تفصیل وړاندې کوو په کوم کې چې د امن د جرګې غړو او مشرانو برخه اغستې دوی په دوو موضوعګانو باندې غږ پورته کړی دی. یو خو په سیمه کې چې کوم عامو خلکو ته د سود داسې یو لا چې انډر پلی په نامه هم یادیږي د دغې کبل د عامو خلکو چې کوم اقتصادي نقصانات دي د دې پر ضد غږ پورته کړی دی. د دغې ترڅنګ په ځوانانو کې د نشو په زیاتوالي هم اندېښنې ښودلې دي. په دې هکله پوره تفصیل راغونډ کړی دی زموږ لپاره فیاض ظفر.
په سوات او ملکن ډیویژن کې د سودی کاروبار چې ځایي خلک ورته انډر پلی وایي او د آیس نشې په استعمال کې د زیاتوالي خلاف امن جرګې خیبر پختونخوا د سوات سرخار منګوره کې احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د امن جرګې غړو او عام اولس ګډون وکړو. نشاد چوک منګوره کې دغه احتجاجي غونډه کې د حکومت او پولیس نه غوښتنه وشوه چې سودی کاروبار او آیس نشه خرڅونکي خلکو خلاف د کاروایی وکړی شي. د امن جرګې چیرمین سید کمال شاه ډیوه ته وویل چې د انډر پلی یا د سودی کاروبار لږ بله پلکه او خلک اغیزمن شوي دي.
د انډر پلی په نوم باندې زموږ په ټولو صوبه کې په خیبر پختونخوا کې یو ډیر لوی غټ متوازی فاینانشل سیستم خلک چلی او دا انډرګراوند اکانومي ده. په دې کې چې کوم دی خلکو په 4 روپۍ انویسټ کړی ده. د دې لاسه زمونږ ټوله صوبه چې کوم دی اغیزمنه شوې ده. په دې کې خلکو خودکشي کړې دي. پدې کې خلک د عزتونو نه خلکو په کلونو ور کړی دي.
د یو وخت نه د خیبر پختونخوا په بیلابیل سیمو کې د سودی کاروبار کیږي. س خلک لګ دې نقدي روپۍ چلاور کی او د یو سو میاشتو پس داغه دو ګنا یا د ډبل پیسو د بانک چک تی واخلي او لیکل ورسره وکړي او چې کله د په وخت د پیسې ورنکلی نو د پیسې ورپسې وخت په وخت ډبلېږي. سبوند مخ کې 400 کې د یو کس په سودی پیسو کې خپل جیداد او اخر کې خپل ذاتی کور وبیلو او بیا یې خودکشي وکړه چې دا غینه پس امن جرګې د دې غیر قانوني کاروبار خلاف تحریک شروع کړو. امن جرګه په عام اولس او خاص کر په کالجونو او یونیورسيټانو کې د آیس نمینشې خلاف هم تحریک چلی. د امن جرګې چیرمن سید کمال شاه د آیس نشې په حق لړ دی وتاوی
نو نشا د آیس په نوم باندې زمنګا پټول پاکستان کې بلکې په صوبه کې زمنګا خیبر پختونخوا کې دا ډېره زیاته خوره شوې ده. په کالجونو او په یونیورسيټو کې دا زمنګا نوجوان نسل خاص کر تعلیم یافته هغه نسل چې کم زموږ مستقبل دی ځوانان په خپل ځای دا زمونږ جنکي ماشومان هم د دې نشې نه چې کم دی متاثر دي او په ډېر لوی تیزی سره دا خوره شوه. نو زمونږ د امن جرګې دا موجوده نننې غونډه چې کم دا د انډر پلو او د آیس پلو باندې چې کم نوې نشه ده کم زموږ په صوبه کې په تعلیمي ادارو کې تعلیمي ادارو نه بار خوره شوه. د دې د مخنیوي لپاره موږ نن راغلي یو.
دی وخت کې سوات بونیر در او باجوړ کې د انډر پلی یا د سود د کاروبار ډیر زیات دی او ملکن ډیویژن کې دا کاروبار زیات د نان کسٹم پیډ گاډو په خرڅولو او اغستو پر رنگ کې کیږي. اکثر خلک چې د سود پیسې پر زیات شي نو دوبۍ، ملیشیا یا نور ملکونو ته د ټول عمر لپاره وتښتي او سخه خلک خودکشي نه کوي. تیر صوبایي حکومت د دې کاروبار خلاف په اسمبلی کې قانون سازی هم کړې و او بازي پولیس تانو کې د سودی کاروبار کوونکو خلکو خلاف اف آی آر هم درج شوې دي. خود سود کاروبار کوونکي داسې قسمه طریقه باندې لیک کړی وي چې قانوني رنگ یې ورور کړی وي او دغه کسان زر د عدالت نه په ضمانت آزاد شي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.
د پاکستان بلوچستان صوبه کې د ډاکټر ابراهیم شیخ خلیل چې نږدې 44 ورځې وړاندې د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوی د ده د تختونې پر ضد باندې په بلوچستان کې د ډاکټرانو مظاهرې او د هغوی هرتال لا هم جاری دی. دغلته کې د بیړنې یا د ایمرجنسی لپاره چې کوم ډاکټران په هسپتالونو کې په کار وي هغې هم لا دغسې په هرتال دي او خلکو ته مشکلات دي. د ډیور ډیو خبریال امید سمسور په دغې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د کوټي د نیرو سرجن د ډاکټر ابراهيم شيخ د تشتولو په ضد باندې د ډاکټرانو د اتحادیې لوري لتیرو څلور څلويش ورځو څخه دغه کاربندیز د بلوچستان په سرکاري هسپتالونو کې دوام لري. حکومت د عادي خلکو د مشکلاتو د لری کولو لپاره دغه ګام پورته کوي. د صوبایي حکومت د روغتیا د څانګې له لوري په خورسوي اعلامیه کې ویل شوي دي چې د ورځې پر وخت په شخصي هسپتالونو کې د ډاکټرانو پر کار کولو باندې بندیز دی، او چې کوم ډاکټران په اوپیډیانو کې خپل پرایز نه ترسره کوي دا غو به د میاشتې له معاش څخه به پیسې نور کول کېږي. په دغه خورسوي اعلامیه کې ویل شوي دي چې د سرکاري هسپتالو ډاکټران په شخصي هسپتالو کې د ناروغو کتنه کوي، خو د ډاکټرانو اکشن کمیټه بیا وویل چې دوی له کوټ شار څخه د تشتول سوي نیرو سرجن ډاکټر ابراهيم شيخ تر خوش کېدو به خپل کاربندیست دوام ورکړي.
کوئی سټرایک نه یې، هم صرف احتجاج پې هو سکتا یې نوټیفیکیشن جو سیکرټری صاحب نه نکاله امه تم زوس کو
زموږ کاربندیز نه دی، موږ یوازې پر احتجاج باندې یو. کدی سي سي دغه امر سیکرټری څنګه رايستري دي موږ نه پویږو چې دغه ډول بیان ولي ورکړي دي. د ډاکټرانو د کاربندیز له سبب ځخه ناروغ خلک له سخت مشکلاتو سره مخامخ دي.
دلې مریض دی، د مریض سره سپرو دی، او پی ډی ام بند ده، دلته ټیسټونه کوه، ټیسټونه نه کیږي، ډاکټران نشته، مجبور دی، اوس حالت هم خراب دی، د مریض بل ډاکټران نشته، اوس یو سنس کو
ڈاکٹر کوئی نہیں، یہاں پہ غزدار سے آتے ہیں، کوئی کلات سے آتے ہیں، مایوس ہو کر واپس چلے جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ پرائیویٹ ڈاکٹر ایک کو پاس جاؤ، پھر بھی جو ہے 1000 روپے اس کا فیس ہے، 5-6-10 ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں، تو ہم غریب لوگ کہاں جائے؟
لیوی میاست زخزیات مدہ سویدہ سیدل تہیت سیو ڈاکٹر نستا چوک لخزدار راجی چوک بیا لکلات زخا نا امید سی بیر تولار سی موږ څه وکړو؟ شخصي هسپتالو لسی ولاړ سو 0 روپۍ د ډاکټر پیس وی، له 50 زرو څخه بیا تر 100 زرو پورې خرڅه راځي، موږ غریبان چیرې ولاړ سو؟ د ډاکټرانو اتحادیې وایي چې په تیرو 10 کلو کې دلته په بلوچستان کې 33 ډاکټران تښتول سوي دي، 48 بیا د تراګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل سوي دي، او دغه ډول 90 تنه نږدې ډاکټران بیا د خرابې امنیتي وزې د اغوا برای تاوان د پیښو له کبله له بلوچستان څخه د هیواد نورو برخو او بارني هیوادو ته هم تللي دي. د دوی په خبره چې په تیرو وختو کې کم ډاکټران تښتول سوي دي، دوی ټوله د پیسو په بدل کې را خوش سوي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوریډیو ټلویزیون، کوټا.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي، فیسبوک VOA Diva، ټویټر @VOA Diva، انستاګرام VOA Diva، او په یوټیوب VOA Diva News.
د پښتنو په خاوره د امن لپاره غږ پورته کوونکې، د پښتنو په خاوره د تعلیم، د پوهې او د دغه سیمې د ترقۍ لپاره غږ پورته کوونکې، د پښتنو په مشر باچا خان بابا د تلین کلیزه نمانځل کیږي، او دغه کلیزه دی وار د اونۍ په شکل کې ون منځل شو. نن اخیری ورځ وه په پیښور باچا خان مرکز کې په دغه اړه باندې چې کومه دستوره شوې ده، دغه تفصیل تاسو ته د ریورډیو خبریال صادق قاسم شاوړاندې کوي.
عوامي نېشنل پارټۍ د ازل د خان عبدالغفار خان یا د باچا خان او د خان عبدالولي خان تلین روایتي انداز کې کولو په ځای پوره یو اونۍ مختلف قسمه مباحثو، د کتابونو پرانستو، نمایش او ډرامو د لارې ځوان کول ته د دغه مشرانو د ژوند او د جدوجهد په هکله زده کړه ورکړه. د دې اونۍ اخري ورځ باندې په باچا خان مرکز کې د اخري غونډې په موقع د ANP مشر اسفندیال ولی خان مشرو، خو په دغه مرکز کې په یو ګڼ شمیر ځوانان هم راغون شوي وو، او د عوامي نېشنل پارټۍ د ځوانانو تنظیم نېشنل یوت ارګنایزیشن مشر فخر الدین خان صدا رای لرله.
او دې زل زمونږ پارټۍ چې کم زمونږ د باباګانو د کلیزا اومانځلا په ډیره خطرې کې سره پای کې د ټولو نه مهمه خبره دا و چې د بابا د وختو اغه ډرامې او اغه زړې خبرې هم د خلکو ته مخې تراغې، چې په کومې طریقې سره اغه د انګریزانو امریت او اغه سختې برداشت کړې وې، نو د نن وخت پښتنو هم اغه شان دغه سره مخ تي هما غشان ظلمونو سره مخ تي نو دا مونږ ته یو ویژن راکړې شو او دا مونږ ته ټولو ځوانانو ته دا خبره را برسېره شو چې مونږ بیا هغه شان حالاتو سره مخ یو.
د دغه پارتای یو بل ځوان طارق افغان تر مخه دا ځل عوامي نېشنل پارتای ډیر غیر روایتي انداز کې د دغه قامي مشرانو تلین انمانځلو او نن هم د مبایسو ډرامو سره سره صد اته کتابونو پرانستو شو او نمایش روان دي. د دې هر څه مقصد په حق لا طارق افغان صدا وویل
دکړه زمنګ په دې وخت کې دا د دې تلین نه چې مخکې حالات که سمره هم سختو خو پښتانه اوس چې دینو هغه د امن په تلاش کې دی او غی غواړي چې یو غیر روایتي پروګرامونه دی وشي, علمی پروګرامونه دی وشي, مبایسي دی وشي او د ډرامې چې کم ریوایول دی چې د باچا خان کله خپل تحریک شروع کاوه کوم ډرامې شوی نو هغه په نوي انداز کې دا ځل پیش کړی شوی نو دا ډیره لوی او ګټوره خبره ده. په ملي سندرو باندې کار روان دی او کار په وشو هغه ډیر چې دی نو هغه ریلیز شوی هم دی. زما په خیال دا ځل د باچا خان اونۍ چې دا او د باچا خان تلین چې دی نو دا ډیر په علمي انداز باندې چې دی نو اون منزلې شو.
د عوامي نېشنل پارټای د باچا خان او د ولی خان تلین باندې علمي انداز کې حلی زلی وکړي خو بل طرف ته د پښتنو ته پیښو د امن او د تحفظ مسلو په حق لا د قبایلي سیمونه راخور شوي د پښتون تحفظ مومنت یا د پښتنو د ژغورنې غورزنګ د ملک غټ خارونو کې درنی او احتجاجونه شروع کړي دي. په دې اړه چې کله د عوامي نېشنل پارټای یو ځوان ډاکټر نومان نه تپوس وشو چې د پښتنو حقونو لپاره خنده سره کومه مبارزه کیږي په دې حق لا غسه دا رائے لرله
خلکو لا د خپل رائټس لپاره د اواز چتولو بالکل اجازه ده. دا که هر قسمه تحریک ته کپا اغي आवाज پورته کوي دا دغه عيني حق ته تاسو کوم د تنظیم نوم واغې سوداګي طریقه کار بدل لې سیاسي ګوندونه چې دي دغه خپل طریقه کار دي او دوانه چې دي زبوي ما چې کد خپل حقوقو لپاره आवाज پورته کی نو د پښتون قوم د لپاره بدایو احمد دغی او د دې داسا کمپټیشن نه دی خپل منسکي د خپل یو طریقه کار دي د سیاسي پارټیانو خپل یو طریقه کاری نو دا دغه حق ته او د سیاسي پارټیانو حق ته خپل आवाज په خپل طریقه باندې مخ وړاندې بوزي.
خو باچا خان مرکز ته راغلی یو پخوانی سیاستمدار او قانون پوهان لطیف افریدی تر مخه د باچا خان او د ولی خان تلین باندې د پښتنو مسلو باندې علمی ډرامایي او مبایسي انداز کې خبره ضروری ده. د سره کشران د مشرانو جدوجہد او ژوند خبريږي او د خپل حقونو لپاره تیاری کول شي خو د پښتون تحفظ مومنت او د عوامي نېشنل پارټای د پښتنو حقونو لپاره بیل بیل جدوجہد په حق لغوي چې د باچا خان انګريز سره د پښتنو حقونو لپاره څه قسمه جدوجہد کړي وو اوس د هغې نه زیات ګران جدوجہد روان دي. هغه وایي
پښتنو د نننی جدوجہد ډیر ګران دي. یو خدا چې هغه وخت کې بابا سلام هغه ته کوم زه چې هغه دغه قبایلي پښتانه دا پریدی دی دا وزیر دی دا مسجد دی دا مومن دی دا بجوړې دی دا سبزی دی هغه ټول د قبیلو نه یو قوم جوړ کړ. نن زمونږ دا قوم چې هغه ته قوم جوړ کړو دا په سلو قسمو څوک طالب دی څوک په یو پارټۍ کې دی څوک په بل پارټۍ کې دی څوک چې کم دی د پاکستان د فوج ایجنټي کوي څوک سکی څوک د مولا ایجنټي کوي په ډیرو فرقو قسمونو پاټو کې تقسیم دي.
د باچا خان او د ولی خان غونټې د پښتنو مشرانو ژوند او جدوجہد کې د ځوان کل لپاره د زده کړې لپاره تیر څه دي خو د سم مشرانو تر مخه یول پښتنو ته یو ځای کېدل ضروری دي. کیمرامین هاشم علي سره سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیوا نیوز پیښور.
زمون اوریدونکو کتونکو دا زموږ یو ساته خبری خپرونه ډیره مننه کوم چې موږ سره ملګری وي او په ریډیو باندې او په ټی وی باندې ما دا خبرونه واوریدله او ولیدله. راتلونکي پروګرام په ریډیو باندې خبريږي او د دغه اوریدل هم مهیروي. نایله محمد وکیل خان به د های فایو خوندور خبرونه تاسو ته باندې کوي. تاسو هم د هغوی سره په پروګرام کې برخه اخیستلی شئ. زه وګمه جالوان د خبرونې په اخر کې اخلم ستاسو نه اجازه. موسره پروډوسر او عدنان رشید ته هغوی نه هم ډیره مننه. دا لا پامن.